جله خبری صبحانه ما، اما برنامه های رادیو زولی تا هفت شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم صفی الله استانکزایی باشید. استانکزایی صاحب خوش آمدید.
دیرم مرنکم فروخ صاحب، ستاسو هم از تریمشه وقت پاونستان که اتباجی شوی. وخت په افغانستان کې اتباجې شوې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت په تیرو شلو ورځو کې د کابل د ورستۍ خونړیو بریدونو غچ له وسلوالو مخالفینو اخیسته ده. په روسیه کې هم پرون یوه الوتکه لویدلې ده چې ټوله یو او یا سورلې وژل شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه، دفاع وزارت وای په تیرو شلو ورځو کې د پراخو هوایی او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو مخالفانو د کابل د وروستیو بریدونو غچ اخیسته. د سالنګونو لویه لار د واورو د ورېدو په سبب تړل شوې ده او روسي چارواکي وایي د لویدلې روسي الوتکې چې ټولې سورلې وژل شوې د لټون او څیړنو عملیات به یوه اونۍ وخت ونیسي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو شلو ورځو کې د پراخو هوایی او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو مخالفانو د کابل د وروستیو بریدونو غچ اخیسته. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري پرون ازادي راډیو ته وویل په جنوب ختیځ او شمال ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې سلګونه مخالف وسلوال وژلي دي. په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل او ورپسې د جمهوریت روغتون ته نږدې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د ولسي خلکو په شمول 130 کسان وژل شوي وو. د دفاع وزارت ویان پر دې سربېره چې وایي له وسلوالو د بېګناه خلکو د وژنې غچ اخیسته. د جګړې په ډګر کې هم د وسلوالو فعالیتونه تر نیمایي زیات راکمېدو ته اشاره کوي.
جګړې په ډګر کې زه تاسو ته ویلی شم چې د 50 او 60 سلنې ترمنځ د دښمن په فعالیتونو کې کموالی راغلی دی، ځکه دښمن ډېر تلفات لیدلي دي او هغوی نشي کولی چې مخامخ جګړه وکړي.
خو بلخوا د فرانسې خبری آژانس په واشنگتن کې د ترهګرۍ په اړه د څېړنو یو مرکز په حواله وایي وسلوالو طالبانو د جنوري په میاشت کې تر 400 د زیاتو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې په دې میاشت کې بې سابقه دي. د کابل او شمال ولایتونو لویه لار سالنګونو کې تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت مسؤول جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل چې په سالنګونو کې د واورې د ورېدو او د برف کوچونو د راتلولو په سبب باندې دغه لویه لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. پخوا هم د برف کوچونو د راتلو په سبب دغه لویه لار تړل کېدله. د سالنګونو لویه لار په افغانستان کې وزنې لویه لار ده چې د برف کوچونو د راتلو په سبب په خوا خلکو ته ډیره مرګجوب لاو توانونه اړولې دي. په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو دویمه لوبه پرون زیمبابوې وګټله. زیمبابوې پچه وګټله او توپوهنې وکړه. 303 منډې وکړلې، هغه منډې چې افغانستان تیره لوبه کې زیمبابوې ته هدف ورکړې وو. تر ټولو زیاتې منډې د زیمبابوې وکټ کیپر بیټسمین برینډن ټیلر وکړې. 125 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. زیمبابوې لوبډلې په 109 منډو د افغانستان ټول لوبغاړي وسوځول او د تیرې لوبې په څیرې هغه افغانستان 145 منډو باندې ګټلې وه. دا ځل زیمبابوې 145 منډو په توپیر له افغانستان څخه دغه لوبه وګټله. د یادولو ده چې د افغانستان او زیمبابوې راتلونکي یوه ورځنۍ لوبه به د سې شنبې په ورځ د کابل پر وخت د ماسپښین په 3 بجو پیل شي. روسي چارواکي وایي مسکو ته نږدې د یوې مسافروړونکې الوتکې د لویدو په پیښه کې د الوتکې ټولې سپرلۍ وژل شوې دي. دا الوتکه چې 15 مسافر او 6 عمله پکې سپارو پرون د مسکو له هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږ وروسته لویدلې ده. تازه روسي چارواکو ویلي دي چې د دغو سورلیو د جسدونو د رایستلو لپاره به عملیات یوه اونۍ وخت ونیسي. د روسي چارواکو په خبره په کومه سیمه کې چې دغه الوتکه لویدلې ده ډېره واوره ورېدلې ده. د روسي د استراری حالاتو وزیر ولادیمیر پوچکوف نن په خبرلانو ته وویل چې د لټون عملیات دوام لري. هغه وویل پرون ناوخته 2 مړي له سیمې راایستل شوي دي. شاوخوا 400 ژغورونکي ډلې او څیړندوی د هغه سیمې ته لیګل شوې دي چې موسکو ته نږدې دغه تیاره پکې لویدلې ده. د روسیې د څېړنو د کمیټې ویان د سویتلانا پترینکو نن سهار د ټلیفون له لارې روسیې تلیرش تلویزیون ته وویل.
По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров.
Тъй като има алюмато по асас, дъги алутака ки 15 мусапера о шпаг амали о تحقیقون که دلی او جنایی پولیس لمخ که ده سیمی ترسی دلی دی یا تحقیقاتی تیم جور شویده. انتونوف این یو سلو اتت سلویخت دول الوتک چه پا ساراتوف هوای شرکت پوری ترلی و پرون لماسکو هوای دگر تر پرواز لگ اروس تا ده رادار لصفی لیرشو او اروس تا ده ارگونو پا کلی که چه نگدی اتیا کلومتر لماسکو لیره دی ولوی دلی. اوس هم رازو یو بل خبر ته د ایران قضایی چارواکی وی یو ایرانی چابره کانادایی چې د جاسوسۍ په تور بندي او په زندان کې ځانوژنه کړې ده. تهران څارنوال عباس جعفری دولت آبادی پروند ایران نیمه دولتي خبری آژانس ایلنا ته وویل کاوس سعیدی امامی چې د جاسوسۍ په قضیه کې له تورنو کسانو څخه و وروسته له هغې ځانوژنه وکړه چې خبر شو ډیرو کسانو پرې شاهدي ورکړې او خپله یې هم اعترافات کړي. سعید امامی د چاپیریال ساتنې یو فعال و چې د ایران او کاناډا دوه ګونی تابعیتونه یې لرل. نوموړی د ایران په امام صادق پوهنتون کې د ټولنپوهنې استاد و چې د جنوري د میاشتې په 24مه نیټه ونیول شو. خبرونه مو واردل. دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري د افغانستان دفاع وزارت وایي له وسلوالو مخالفینو یې د کابل د خونړیو حملو غچ اخیسته.
د دښمن نه مو هغه غچ چې هغوی بېګنا خل په کابل کې ووژل په هوټل کې د جمهوریت شفخانې مخې ته په دې شلو ورځو کې کاملا هغه غچ اخیستی دی. په لسګونو په سلګونو کسان د دوی وژل شوي دي.
د افغانستان د همه روغتیا وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د پولیو فرعي کمپاین پیلوي. په روسیه کې چارواکي وایي موسکو ته نږدې د یو مسافر وړونکي الوتکې د لویدو د پیښې په اړه څېړنې کوي.
По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров.
Давай пинзеш пет сварлей аушпаг амалап ди пехаки ожил шевидим. نور مهم مطالب هم لرو خو تر پای را سره پاتې شي. د ازادي رادیو د دغه خبری پروگرام لومړی مطلب تر ازو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وروستیو شلو ورځو په پرلپسې عملیاتو کې له وسلوالو څخه د وروستیو خونړیو بریدونو غچ اخیستی. په داسې حال کې چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د پرلپسې جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په شمال، جنوب او ختیځ کې د پرلپسې پراخو عملیاتو له کبله د مخالفو وسلوالو جګړه ییزه وړتیا په سلو کې 50 یا 60 کمه شوې. تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل د جګړې په ډګر همدا اوس د پراخو ژمنیو عملیاتو اغیز محسوس او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو فعالیتونه په سلو کې 50 تر 60 راکم شوي. افغان دفاعي او امنیتي ادارې وایي دوی چې لا د مخه ژمني عملیات پیل کړي وو د کابل له خونړیو بریدونو وروسته یې شدت ورکړی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي په تیرو شلو ورځو کې توانېدلی چې په بېلابېلو سیمو کې له وسلوالو مخالفانو څخه د وروستیو خونړیو بریدونو غچ واخلي.
د اخیرو شلو شپو کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو او ډېر ښه عملیات مو ترسره کړي دي او د دښمن نه مو هغه غچ چې هغوی بېګنا خل په کابل کې ووژل په هوټل کې د جمهوریت شفخانې مخې ته رئیس جمهور چې ویلي وو چې موږ د دښمن نه غچ اخلو موږ په دې شلو ورځو کې کاملا هغه غچ اخیستی دی. په لسګونو په سلګونو کسان د دوی وژل شوي دي او یا ټپیان شوي دي، د ماربې د صاف نه خارج شوي دي او ډېر تلفات یې ورکړي دي.
د دفاع وزارت وایي وروستي عملیاتي د پسرلي تر پیلېدو مخکې په هغو ولایتونو متمرکز دي چیرې چې په زیات اندازه ګواښونه شته او یا د حکومت وسلوالو مخالفانو مرکزونه پکې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادي رډیو سره په خبرو کې په شمال ولایتونو جوزجان، بدخشان، تخار، سرپول، فاریاب او بغلان کې د پراخو عملیاتو او بریاو یادونه وکړه. ویل چې په تیرو درې اونیو کې دغلته لسګونه وسلوال چې بهرني هم پکې شامل وو په مځکنیو او هوایی عملیاتو کې وشل شوي. نوموړي همدارنګه په غزنی کې د عملیاتو یادونه وکړه. ویل
د دې ترڅنګ موږ د دوه اونۍ په غزنی ولایت کې عملیات درلودل چې د دوه اونۍ په موده کې 244 نفره د دښمن وژل شوي، په لسګونو کسان یې ټپیان شوي دي او په لسګونو موټر او موټرسایکل او وسلې د هغو نه موږ ته لاسته راغلي دي.
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې دوی په ژمي کې یوازې عملیات نه کوي، بلکې په بیلابیلو ولایتونو کې د نظامي واحدونو په اکمالولو او پیاوړي کولو هم کار کړی. بلخوا د حکومت وسلوالو مخالفانو د زیاتېدونکو هوایي بریدونو او پوځي عملیاتو په عکس العمل کې په ګڼمیشتو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی. د فرانسې خبري اژانس په واشنگټن کې د ترهګرۍ د څېړنې د یو مرکز په حواله وایي چې یوازې د جنورۍ په میاشت کې د 422 بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، چې د دې څېړونکي ډلې په وینا په جنورۍ میاشت کې دا شمیر بې سابقه دی. افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې روان 2013 میلادي کال به په افغانستان کې د روانې جګړې د لوري د بدلیدو کال وي، خو یو شمېر څېړونکي وایي نتیجه چې هر څه وي خو روان کال به په بیلابیلو سیمو کې جګړې تودې او بشري تلفات به زیات وي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې څېړونکي کیت کلارک د فرانسې خبري اژانس ته ویلي داسې ښکاري چې افغان حکومت او مخالفانو دواړو جګړې ته زور ورکړی او دواړه خواوې د یو بل خلاف د جنگیدو نوی تکتیکونه خپلوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بلخ ولایت کې سلګونه تنو په پاکستان کې د پښتنو د روانو احتجاجونو په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو د پاکستان حکومت په سیمه کې د ترهګرۍ په ودې او په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ را لیږلی.
د بلخ ادبي خوځښ غړو او د مزار شریف سلګونه تن اوسیدونکو په اسلام آباد کې د پاکستان حکومت پر وړاندې د پښتنو د احتجاج څخه ملاتړ وکړ. له کابل سره سره په دې خوا زرګونه تن پښتنو په پاکستان کې د اسلام آباد حکومتي ادارې پر وړاندې احتجاجونه پیل کړي او د پاکستان حکومت د پښتنو په قومي تصفیه تورنوي. پښتنو د خپلو څو ورځو تظاهراتو په ترڅ کې پر لپسې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ په ودې د پښتنو سیاسونو واژنه او په سیمه کې د سختریزي په ترویج تورن کړ. په بلخ کې مظاهره چانو د پاکستان حکومت پر دې تورن کړ چې لا کلون را پدی خو افغانستان کې تروریستي کړن تر سره کوي. په مزار شریف کې په همدې منظور د جوړ شوی لاریون مسؤل زبیح الله احساس داسې وایي:
موږ باید نور دښمن ته ځواب ورکړو. افغانانو خپل دښمن پیژندلای او دا خبره هم پیژندلې چې موږ پرته له یو ملت د قوم په نوم باندې ژوند نشو کولای. موږ
په بلخ کې مظاهره چان د پاکستان حکومت په افغانستان کې د انتحاري او انفجاري حملو طرح او اصلي عمل بولي. په مزار شریف کې مظاهره چانو سره لدی چې په پاکستان کې د پښتنو د احتجاج د دوام غوښتنه وکړه. په کور دننه لټول افغانانو یو غوښتل چې د پاکستان د تروریستي او ترهګریزو فعالیتونو په وړاندې ودرېږي. دوی وویل چې افغانانو اوس مهال خپل دښمن پیژندلی او په خپل خاوره کې د پردیو د تروریستي او بشر ضد فعالیتونو په وړاندې به چپ خوله پاتې نشي. په بلخ کې دوه تنو مظاهره کوونکو داسې وویل:
هدف ما همی است که ما باید متحد شویم، با هم دست یکی کنیم، با هم یک مشت باشیم. هیچگاه دشمن نمیتوانه که بالای ما کامیاب شوند.
یو هدف داره چې باید پاکستان په افغانستان کې خپل تروریستي کړنې او لاسوهنې بندې کړي. دویم هدف داره چې دوی غواړي د پښتونخوا د خلکو د پاسون ملاتړ وکړي.
د یادولو ده چې تر دې دمخه د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی له نړیوالې ټولنې او په پاکستان کې له مدني بنسټونو غوښتي دي چې په دې هیواد کې د تروریزم او افراطیت پر وړاندې د پښتنو له پراخو مدني خوځښتونو ملاتړ وکړي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
توکو
شنبه پورست به شهادت ورسید او ما غوښتل چې دته دا هم نوزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې وبینئ. azadiradio.com.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان او پاکستانی چارواکي پر هغو مسلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري موافقې ته نه دي رسیدلي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی د یک شمې ماسپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل دواړه لوري د عمل پلان د مذاکراتو د دوام په اړه هم موافقه نه ده کړې. اخوا د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان وایي کابل او اسلام آباد باید د نړۍ سیمې او افغانستان ستونزې په اړه په لوړه کچه خبري وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستانی پلاوو ترمنځ خبرو کومه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د دغه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د یکشنبې په ماسپښین کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستانی لوري د افغانستان د حکومت غوښتنو ته واضح او روښانه ځواب نه دی ورکړی او هغه څه چې افغان لوري ته لومړیتوب درلود ورکې پرمختګ نه دی سوی.
ما شاهد هیڅ پیشرفتی
هغه وای موږ نتیجه محوره مشخص په خپل وخت په ځانګړي توګه له تروریزم سره مبارزې د تاوتریخوالي په کمولو او د سولې لپاره جوړجاړي اقدامات چې د افغان حکومت لومړیتوبونه و موافقې ته نه دي رسیدلي. نو له همدې امله د عملګر پلان د کار د دوام لپاره هیڅ پریکړه نه ده سوې. دوه اونۍ وړاندې اسلام آباد او کابل د سولې او یووالي عملګر پلان په چوکاټ کې درې ناستې وسوې چې وروستۍ هغه یې د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د مرستیالانو په کچه ترسره سوه. په اسلام آباد کې د دوو ورځنیو خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل هم پر خپل ټویټر ولیکل چې پر ځینو مواردو موافقې وشوې خو پر یو شمېر نورو مسایلو لا هم کار ته اړتیا ده. په همدې حال کې د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد د افغانستان په ډېرو ستونزو کې لاس لري او دې موضوع په اشاره سره وایي چې ښایي خبرې دومره ژر نتیجه هم ورنه کړي. خو دا چې ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ بې نتیجې پای ته ورسېدل او د پاکستان د دوګونی سیاست پرته نور مسایل هم رول لري، په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ دغه پوښتنه داسې ځوابوي:
د افغانستان معزله یو ګټه معزله ده، بیا را تکراروم، دغه معزله افغاني دي، منطقي ویزی فرا منطقی دی، روسیه پر دیگی دخیل دی، امریکا دخیل دی، ایران دخیل دی، پاکستان دخیل دی، چین دخیل دی، سعودی دخیل دی، تر حق وقت پوری چی یو تفاهمی بین المللی افغانستان بواره که تسلیم و تسلیم نسی با معذره
نه. پاکستان تل د افغانستان له لوري د تروریزم څخه د ملاتړ او دغه هیواد پر وړاندې د دوګونی سیاست په لرلو تورن سوی، خو اوس پر پاکستان د نړیوالو فشارونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ډېرې ترنګلې او حساسې کړې دي. ښاغلی سیدی د موضوع ته په اشاره سره وایي چې د نړیوالو فشارونه زیاتېدل او د تروریزم پر وړاندې د همکارۍ لپاره د پاکستان مجبورول تر ټولو ښه لاره ده چې افغانستان یې باید مخې ته یوسي.
ازادي رادیو ته غوږ اسا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د پولیو فرعي کمپاین پیلوي. د پولیو غزان د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ ازادي رادیو ته ویل په دغه پروګرام کې به شپږ میلیونه ماشومان د ځل چې عمرونه له 15 کلونو کم دي او واکسین کړی شي. له ښاغلي راسخ سره مې خبرې کړې او دغه پروګرام د پایلا او ځینو ننګونو په اړه مې پوښتنې مطرح کړې.
عامه روغتیا وزارت په پام کې لري چې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ سره په هغو ولایتونو کې چې هلته د پولیو ویروس سره یا لوړ خطر شتون لري یا ګواښي شته هلته کمپاین پلي کوي، مخصوصا په جنوبي ولایتونو کې او جنوب شرقي او شرقي ولایتونو کې دا کمپاین پلي کیږي. نو زموږ هدف په کې دا ده چې شاوخوا شپږ میلیونه ماشومان او چې عمرونه یې د 15 کالو لاندې وي هغوی ته واکسین ورسوي د پولیو د څاڅکي واکسین.
تاسو ارزونې کړې دي، دا مو پیدا کړې ده چې په کومو ولایتونو کې د پولیو خطر زیات دی؟
بله، د پولیو ګواښ او خطر په جنوبي ولایتونو کې او جنوب شرقي او شرقي ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې هلته ګواښ شته.
مشخصا په کوم ولایتونو کې، مثلا د کوم ولایت په کومه سیمه کې که تاسو ته مشخص معلوم وي؟
کندهار، هلمند، زابل، په جنوبي کې دا ټول ولسوالۍ کې کمپاین پلي کیږي. همداراز په ننګرهار، په پکتیا، په پکتیکا خوست او په ننګرهار، کونړ او د لغمان ولایت ځینې ولسوالۍ
مننه.
او د کابل ښار او ځینې ولسوالۍ لکه سروبي او دغه نور شاوخوا ولسوالۍ
مننه. راسخ صاحب، د ځینو رپورټونو په اساس چې موږ تر اغلی خلکو شکایتونه کړي، خصوصا په کونړ کې څو وار ما واورېدل ځینو اوریدونکو ویل چې باید دلته کمپاین تطبیق شي، په کندهار کې هم د پولیو په اړه باندې وو. آیا واقعا دغه کمپاین د یو عادي ولایت او هغه چې ریسک او خطر پکې زیات دی ټول یو رقم تطبیقیږي؟
کمپاین داسې ده چې مخکې له مخکې هغه ته پلان کیږي او هغه ته منابع ورته آماده کیږي. په ټولو سیمو کې هڅه کیږي چې کمپاین تطبیق شي. اما په دغو ولایتونو کې چې تاسو یادونه وکړه، موږ د ځینو ننګونو سره مخ یاستو، مثلا په کونړ، په ننګرهار او په قندهار، هلمند، ځینې سیمې دي په ځینو ولسوالیو کې چې هلته د نامنویو له وجې نه او همداراز د مخالفینو د نه ملاتړ له وجې نه ځینې کلسترونه او کلي د واکسین څخه پاتې کیږي. دغه وروستۍ شمېره چې موږ راپور چې نن ورځ موږ ترلاسه کړ په دې کمپاین کې، دا وښودل شوه چې تقریبا د 6000 شاوخوا ماشومان نو ته کېدای شي لاسرسی شونی نه وي.
څومره مثبتې پیښې لیدل شوې دي؟ بیا داخل په دغو دوو لومړیو میاشتو کې د میلادي کال څومره پیښې ثبت شوې دي تاسو سره؟
د میلادي کال له پیل نه را په دې خوا درې پیښې مثبت پیښې ثبت شوې دي، چې دوه په کندهار کې دي، یوه په ننګرهار کې ده.
از د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د عامه پوهاوي د مطبوعاتو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو غزان د واکسین د ملي پروګرام د عامه پوهاوي د مسؤل میرجان راسخ خبري مو واوریدلې. هغه ویل نن په ټول افغانستان کې د پولیو فرعي کمپاین پیلوي، 6 میلیون ماشومان به واکسین شي، خو لا هم ویره شته چې 6000 ماشومان چې په نام نو سیمو کې دي هغوی به د واکسین له تطبیق پاتې شي.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000024 او یا هم 0000422112415.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپاوې فمصله شره 15 باندې خبرونه کوي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته وګدو چې فرشتي جلالزی جوړ کړي.
ډیجیټل ژورنال خبرونه په 2013 میلادي کال کې د افغانستان پر امنیتی وضعیت مقاله خبره کړې چې په یو برخه کې راغلي. سره لدی چې امریکایي جنرالان باور دي چې سشکال به د افغانستان د جګړې لوری بدل شي او جنگي الوتکې د وسلوالو طالبانو پر پناه ځایونو او د مخدرو موادو پر فابریکو مکررن بمباردونه کوي، ځینې کسان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې روان جنگ په خونړي بنبست بدل شوی دی. ډیجیټل ژورنال په افغانستان کې د امریکا د هوایي قواو د قومندان بریډ جنرال لانس بنچ په حواله لیکلي چې وایي سموږ نوې پالیسي به د افغانستان د جګړې لوری بدل کړي او په دې کې شک نشته چې طالبانو دا بدلون احساس کړی دی. جنرال لانس بنچ د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي ته چې هوایي قواو ته زیات اختیار ورکړي چې د طالبانو پر پناه ځایونو او د مخدرو موادو د تولید پر کارخانو حمله وکړي اشاره کړې او ویلي دي چې موږ خپل د سماغوغان ورته ایستلی او سش کال به لوبه بدل کړو. خو د خبرونې په لیکنه تر دې مخکې به د ژمي لا رارسېدو سره د وسلوالو طالبانو حمله کمې دي او د جګړې ډګر به یو څه سوړ شو، خو سش کال وسلوالو طالبانو او داعش حتی د ژمي په میاشتو کې هم خپلې حملې نه دي بندې کړې. نقیبه ستا لوینی انقلاب جوړ شو. ګلوبل وایسز تر دې سرلیک لاندې په پاکستان کې د پښتنو پر ټولنیز وضعیت او د هغوی پر احتجاجي پرلت چې د شنبه په ورځ د یوې میاشتې لپاره وځنډول سو معلومات خپاره کړي دي. په پاکستان کې د پښتنو احتجاجي پرلت په ابتدا کې د نقیب الله مسعود د قتل پر ضد په اعتراض کې پیل شوی و چې په هغه هیواد کې د پښتنو لا درکه کېدو او غیر قانوني قتلونو پر ضد ژغونه یې اوچت کړل. د اعتراض کوونکو استازو وویل چې که د پاکستان حکومت له کړې ژمنې سره په یوه میاشت کې د هغوی غوښتنې عملي نه کړي بیا به د اسلام آباد په زړه کې احتجاج پیل کړي. د ګلوبل وایسس په حواله سره له دې چې د پاکستان د وګړو په سلو کې 15 پښتانه دي، هغوی په ډیرو ابتدایي شرایطو کې ژوند کوي او له ډیرو سهولتونو بې برخې دي. په پاکستان کې د پښتنو سیمې کله یو لوري د تروریستي حملو ښکار دي، له بل پلوه د تروریزم پر ضد د پاکستان د پوځ عملیاتو په ځانګړي ډول په قبایلو کې ډیر خلک کړولي دي. د ګلوبل وایسس په لیکنه په پاکستان کې میشت پښتانه چې ډیر کله ملنډې پرې وهل کیږي او په ټولنه کې د هغوی مثبتې ونډې ته ډیر پام نه کیږي، غواړي چې بالاخره له قومي تعصب او نفاقه په پاکه ټولنه کې ژوند وکړي.
ازادي رادیو ته غوږیست. facebook.com/azadiradio هم مه هیروئ. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک ادرس ته کولی شئ تازه خبرونه پکې ولولئ. همدارنګه ازادي رادیو ټلویزیونی خبرونه هم په همدغه فیسبوک باندې هر ورځ کتلی شئ. روسي چارواکي موسکو ته نږدې د یوې مسافروونکې الوتکې د لویدو د پیښې په اړه څېړنې کوي. دا الوتکه پرون د موسکو له هوایي ډګره تر پورته کېدو لږ وروسته ولوېده چې پکې سپاره ټول یو اویا کسان وژل شوي دي. روسي چارواکو ویلي دي تازه د دوه جسدونه تر واورو لاندې راایستلی دي. دغه پیښه په هغې سیمه کې شوې ده چې موسکو ته نږدې وه او ډېره واوره پکې ورېدلې ده. په دې اړه باندې اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
روسی چارواکی وای مسکو ته نشتی د یوې مسافر وړونکو الوتکه د سقوط په پیخه کې د الوتکه ټول یو بیا سپرلی وشل شوی. د الوتکه چې 15 پته مسافر او شپږ تن عمله پکې و د مسکو له هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږ وروسته لویدل ده. د انټرفاکس خبري اژان سوید انټونوف ان یو سلاته سلويخ دوله د الوتکه د ساراتوف هوایي شرکت مربوط و او پرون هغه مهال ولوید چې له مسکو څخه د اورال اورشک سیمیتاره وانه. دا ساراتوف هوایی شرکت ویاندی یلنی برونو و پرون ناوقت در روسیه چلی رشتلویزون تا در پیخ پاره ویل برونو با وی نن یوا این یو سلو ات سلویخ دول الوتک چی پا یو شپیت و سو سلور نمبر راجستر و لمسکاو ارشکتا روانه و چی دا مسکاو لحوایی دگر تر پورتکی دود سوده که وروسته ی علی که دا هوایی ترافیک لسارون کسر پریشوی پا الوتک که 15 مسافر او شپک تن عمل سپارو. دا ساراتوف هوایی شرکت دا پیخی دا قربانیان و لکورنه سره جاور خواشی نیسترگنده. انترفاکس خبری اجانس دا بیرنوی چارو دا اداره دا چارواک و لخلی ریپورت ورکره چی الوتک دا مسکاو جنوب ختیست پا 30 کیلومتره کی دا ارگونو پنوم کلیتنش دیل ویدلی دا. دا کرملین وایان دیمیتری پیسکوف وایي ولسمشر پوتین د پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې او سوچي ښار ته خپل سفر لغوه کړی څو د پیښې څارنه وکړي. دا روسیې څلیرویشت تلویزیون د پیښې د سیمې تصویرونه ښودلي چې پکې الوتکه په یو تش او واورو پوښلي میدانې لویدلې ښکاري. د روسیې د بیړنیو پیښو اداره وایي د سپرلیو مړي او د الوتکې یو تور باکس د الوتکې د ماتو ګلو سره موندل شوي دي. دا الوتکې زیات سپرلی د اورنبرګ اوسیدونکي وچیرې چې د الوتکه روانه وه. د اورنبرګ سیمه ییز حکومت نن دوشنبې په دې سیمه کې ماتم اعلان کړی. چارواکي وایي د الوتکې د نسکورېدو د علت او سبب په اړه څېړنې روانې دي.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم اسمت څاروان یو جالب معلوماتي مطلب تاسو ته وایي.
اپل کمپنی په هوا کې د تراهی د قلم د اختراع کولو د امتیاز حق خپل کړ. د اپل کمپنی له لوري په دې ځیرک سمارټ قلم په فضا یا هوا کې رسم یا طرحه کښل کېدی شي. دا قلم په آیپاډ پرو کار کوي، خو اپل غواړي چې دا پروګرام زیات پراخ کړي. د اپل له لوري د اختراع د حق په ثبت شوي امتیاز کې ویل شوي چې په دې قلم په هر ځای کې حتی فضا و هوا کې لیکل کېدی شي. په هوا کې کښل شوې طرحه یا خط د لپټاپ یا مانیټر د سینسورونو په وسیله فعالیږي. له دې ټکنالوژۍ څخه د کاغذ پر مخ هم کار اخیستل کېدی شي. په دې قلم دوه بودي او درې بودي انځورونه هم کښل کېدی شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات rfer.org.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجی کې دونکو دی د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته مرابولم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وروستیو شلو ورځو په پرلپسې عملیاتو کې له وسلوالو مخالفینو څخه د وروستیو خونړیو بریدونو غچ اخیستی دی. د سالنګونو لوی لار له تیر شپې راهیسې د برف کوچونو د راتلو په سبب د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو دویمه لوبه پرون زیمبابوې وګټله. تمه ده دواړه ټیمونه سبا دریمه لوبه وکړي. د روسیې چارواکي وایي په هغې سیمه کې چې له مسکو لري یوه مسافر وړونکې الوتکه پرون ولوېده او ټوله یو اویا سورلۍ ووژل شوله. د لټون عملیات به شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړي. تر اوسه پورې د دوو کسانو مړي له سیمې راایستل شوي دي. د ایران قضایي چارواکي وایي یو ایراني ټبری کاناډایي چې د جاسوسۍ په تور بندي و په زندان کې ځانوژنه کړې ده. او د عراق د نفتو وزیر وایي بغداد د برېټانیا د تیلو له ستر شرکت بریټش پټرولیم غوښتي چې د کردستان په کرکوک ښار کې د نفتو د استخراج د زیاتوالي په اړه خپلې څېړنې تکمیل کړي. ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خبرو. لومړی د خان محمد سیند په کوربتوب د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام او بیا فریبا ظاهر د ورکو شوی ځانو اونیز خبرونه وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف پلټکه یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ اوسیدونکي شیردل وایي د دې ستونزه شخصي نه بلکې یو ټولنیز ستونزه ده او هغه دا چې په دې ولسوالۍ کې هلکان او نجونې زده کړو سره ډېره مینه لري خو ښوونځي ورته نشته او که کوم ښوونځی هم وسی هغه ودانۍ نه لري. د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. لومړی به د شیردل او ورپسې به د پوهنې وزارت د یو مسؤل خبرې واوري.
د انصاف پلټکه
ورور ستانوم څه دی او لکومه ځای د ټلیفون کړي؟
نوم یې چیردل دی، سخار ولایت درکات ولسوالۍ اوسېدونکی.
په څه خاطر دی ازادي راډیو ته ټلیفون کړي؟
ورور په تخار ولایت د درکات ولسوالۍ کې ستونزې ډېرې دي چې اوس ستونزې بیخي دي او سره رسېدلې دي چې بیخي خلک د ټول شي د ناراض شوي دي.
هغه مشخص ستونزې دی بیان کا.
په درکت ولسوالۍ کې معارف ستونزې چې ده ډېرې اساس دي او ستره ستونزه ده چې په دې ولسوالۍ کې اتلس بابه ښوونځی دي، نه زره و څلور سوه اتهویشت زده کوونکي لري، شپږ زره هلکان دي او درې زره و څلور سوه اتهویشت یعنې بخته و ناست دي چې دغه څلور بابه لیسې متوسطې او دوه بابه لیسې تعمیر لري او نورې سیمې چې دي هغه هېڅ تعمیر نه لري. خپل د مرکز سره بعضې مکتوبونه اته کیلومتر لري دي، بعضې لس کیلومتر لري دي او هلته تعمیر نه لري. خلک زړه نه شو کوي چې خپل آزاد واستوي. په دوبی کې سور لمر دی او په ژمي کې هوا یخنې ده. شپېته زره نفوس لري، شپېته زره کې لس سلنې باسواده نه دي. تعمیر د نشتون له کبله خلک کول نه شي خپل زوی واستوي مکتب ته، لور واستوي مکتب ته چې هلته تدریس وکړي.
تاسو وویل چې په دوبی کې هم ستونزې شته او په ژمي کې هم، دغه ستونزې لږې واضح کړه.
نه خیمه لري، نه کوم تعمیر لري، فقط په دوبی کې سرلملار ته ناست دي، پرده یې اسمان ده او زمکه پښته لکه مثلا که اساسي نقطې چې باز مکتب کې شي کوم شي شرکیا د چوکې د میز د پرسنل د ایدانې کې موږ چوکې مره کوي ته مکتب تعمیر ته جوړ کې موږ ته مکتب لپاره ځای ته جوړ کې خو خیمه را کې او سرپناه را کې چې موږ په آزاد فضا کې زده کړو کوم کسان چې زور واکې دي هغه لپاره مکتب ټول زمينه ته مساعده تعمیر لري
خو تا ویل چې او 15 یا شپږ خونځي ودانې لري دا ودانه څنګه دي میز او چوکۍ وسایل او تجهیزات لري
یو څو تعمیر ته بستګي په پیسو جوړ شوی دي هغه ابتدایي ښوونځي لپاره جوړ شوی دي دا مکتب چې دغه تعمیرونه چې دي دلته بیا چوکۍ او میز دا خاص د دوه کال کې د پیشنهادونه هغه بشرګان کوي دولت وعده ورکوي خو عمل نه کوي هغه کوم مکتب چې څو وخت جوړ شوی دي هغه د مجاهدینو په حکومت کې جوړ شوی وو وسنا وزارت ترمیم کړی دي یعنی خالی رنگ مالی کړی دی فقط یو شیشه او کلکینه ته دلی کړی او چې خپل جوړ کړی دی فقط یو دوه مکتب جوړ کړی دی نسوان او یو ذکور
په تخار ولایت کې خود په هني ریاست هم شته تاسو د قستونزه له هغه سره شریکه کړی
موږ معرف ریاست په خپل ځل پیشنهادونه ور کړی دی دا د کلی مشران کلی شپږو لاس یې کړی کړی دی ولسوالۍ خطې مراوړی دی مراته خطې مراوړی دی دوی وعده کړی دی د متوسطه د کومزار وته وایي چې زموږ منځوري لري په منځوري مخبل شاهد سنیم نه تنه په درخت کې پیش کمیش کې ازل قیاس په خوشبودین کې ازل قیاس په دشت قلا کې ازل قیاس موږ په لاین کې نیولې دي بده جنل لرو او پرځي عمر کوي هر کال په نوې کال چې عمل داخلي کیږي فقط دی او بیل نه بیل ور کوي چې شش کال په ور نوې کې ستاسو مکتب یا پښتو نوې کې ستاسو مکتب تعمیر جوړیږي چې بیا پیشنهاد وکړو بیا وایي د موږ بده جنل لرو
د تخار والی ته مدا ستونزه ویلي
دغه ټول پرسونل د ولایت شورا وکیلان جمع والی جمع ماوینین جمع مربوطه رئیسان دوه سر ټول ناسې په بیلابیل وختونو کې کړی دي اته وزارت معرف سره موږ ناسې کړی دي په دې عنوان باندې چې موږ دغه سیستم سره لاس وګریوانو آیا که تاسو موږ ملت بولئ که تاسو موږ د خاورې بولئ که تاسو موږ لپاره خدمت کوئ موږ همدا ستونزه او ستره ستونزه ده هغه مو د پوهنې ده چې موږ پوهنې لپاره ډېر لیوالو موږ شاګردان دی لوازم موږ په قطه تعمیر کې هر قسم کې موږ د رجاله پیدا کړي موږ لپاره تعمیر جوړ کړي چې دا خلک ډیر مظلوم دي اقتصادي ستونزې لري ته ټول سنسر دي مخ ته خو دې مکتب لپاره مینه لري او بدبختانه کال چې اخره کېږي برته پیشنهاد مشترک کوي چې موږ د رجاله ستیل په مکتب لپاره نه لرو چې د کابل تاسو کم زور لري ورته هلته د رجاله تخصیص کې راوړي مکتب جوړ کړي
ستاسو د تخار د والی یا د پوهنې له رئیس یا د پوهنې له وزارت نه غوښتنه غوښتنه سده
بقدر معرف وزارت سره غوښتنه ده چې باید د ټول افغانستان مکتبونه بل خصوص د تخار ولایت مکتبونه ست تفتیش کې سن نظارت کې چې سره کم چې دی پلان لري په کال کې چې هغه مکتبونه چې اولیت ورکول کیږي تعمیر لپاره باید هغه جوړ کې هغه باید پروسه تطبیق شي دغه پروسه باید ډیر جدي ونیسي مثلا توفیری چلند باید ونی کې د سمتی چلند ونی کې د اجتماعي عدالت په نظر کې ونیسي ټول ولس دې ملاتړ دی او که ونیسي نه په راتلونکي لپاره دوی به ولس رګیلنه نه کې ولس بدوی سره رګیلنه نه کې ولس په خود بسلیک ته تغییر ورکوي
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزې مو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه خاغلی حقمل د پوهنې وزارت په ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو بشپړولو او پوره کولو ته څه تدابیر لري
ښه تعمیرونه د پوهنې وزارت اولویتونو نه دي چې موږ باید ټولو ښوونځیو ته سټنډرډ تعمیرونه ولرو متاسفانه تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو غریب ملک ده او موږ په زرګونو تعمیرونو ته شاوخوا 3000 تعمیر او تزارات لرو چې باید رامنځته شي متاسفانه دومره امکانات نشته خو لا هم موږ سلګونه ودانۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جوړې کړې دي په ټولو نقطو د افغانستان کې کارونه هم څه ویلا سره وړاندې هم څه متاسفانه لا هم ستونزې موجودې دي د راتلونکي کال لپاره به ان شاء الله خپل راتلونکي جمهور رئیس یا جامع طرح اعلانوي چې په هغه کې به موږ په ډیرو کم کلونو کې د ټولو ښوونځیو لپاره د تعمیرونو ستونزه په پام کې ولرو هغه ښوونځي چې تعمیرونه نه لري تر اوسه زموږ په لیست کې دي هر یو ته کال په کال نوبات رسیږي هله منو چې دغه اوریدونکو تاسو ته ټلیفون کړی دا د دوی ښوونځي هم زر تر زره جوړ شي خو کچیر الله تعمیر نه ورته جوړ او د تعمیر امکانات اجاله تر نوي موږ به د پوهنې ریاست ته هدایت ورکو او د یوې کلنۍ کار هم ده چې دوی ته خیمه واخلی دوی تا یا حد اقل که دی کرایی کور امکانات هلته موجودی کور تا کرایی که په دغه ترتیب سره به د خلکو ستونزې حل کیږي انشاءالله.
اقمل صاحب دوی وایي چې د پوهنې له وزارت سره په تیرو څه باندې شپاړسو کلونو کې ډېرې مرستې وشوې، خو د دې مرستو سره سره په ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي ستونزه په ځای پاتې ده.
که چیرې تاسو دا کومکونه راواخلئ، بیا زموږ له ضرورتونو سره حساب کوئ، بیا به نو پوه شئ چې څومره پیسې راغلي او څومره پراخ ضرورتونه موږ لرو. پیسې راغلي اما ضرورتونه هم باید په پام کې ونیول سي. متاسفانه ضرورتونه زموږ له پیسو ډیر دي، د همدې لپاره لا هم زرګونه تعمیرونه دي چې باید ودانۍ ورته جوړې شي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د ښوونځیو د ودانیو له نشتوالي شکایت کوي، او د پوهنې وزارت وایي چې په راتلونکي کال کې پلان لري چې په ګڼو ولایتونو کې ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د تل په څیر استاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي چې په هغو کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي، یا هم داسې دي چې یو چا یو ورک پیدا کړی او نشې په پیغام کې ویلی دي چې کېدای سي کورنۍ دا پیغامونه واوري او خپل ورک ته ورسیږي. په ستر کې به استاسو دغه پیغامونه واورو چې په خپل سیمو کې مو ورک پیدا کړی دي او نشانه یې وایست. لومړی له میدان وردګ ولایت څخه د واوریدونکي پیغام اورو.
السلام علیکم، زه حمید الله د میدان وردګ ولایت د نرخه ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې دوران د کونړ ولایت د نرګل ولسوالۍ د سږې اوسېدونکی ده. په قام چاپی ده او اسدي تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي، موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي 0-2-9-9-5-4-3-9. اصل شماره را 0-1-15-10-4.
السلام علیکم، زه حضرت علی ام د هلمند ځای د ګریش ولسوالۍ د میرمنده د سیمې څخه. تاسو په تېر د ورکو عزیزانو په اعلان کې نه پاغه د دوشنبې کې یو سړی خبر پرې ایښی، اعلان پرې ایښی و چې دلته یو سړی د نظرالدین پر نامه د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د میرمنده د سیمې دی، د پولیس چرخي په زندان کې دی. هغه سړی زما کار دی، بس ما چې هغه سړی پیغام په دایره روانو دوشنبه مشته خپور کړي. وسلام.
محترم ورور، ستاسو د غوښتنې سره سم موږ دغه پیغام پیدا کړی او دا د دلته در تخبروم. هیله ده چې شمیره در سره ولیکي او خپل ورک عزیز ته ورسیږي. د هغه پیغام دی چې تقریبا یوه اونۍ د مخه د ازادي راډیو د همدې ورکو عزیزانو په پروګرام کې خپور شوی و.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مکاتله ولسوالۍ د لوی ریګي اوسېدونکی لالی ما وایم. دا زرادین په نامه د هلمند ولایت د مصدق غریشت ولسوالۍ یو سړی دی چې لیونۍ دی. د حکومت قید ورکړی دی، کله بغاری وي کله ژاړي. و زه خپل قریبانو ته زما مادې علاقې یا باشي ته وایي د بندیانو په بلا کې دو په اول لنګ په دریم منزل کې دی. هر سړی چې په هکله معلومات غواړي دا زموږ لمبر دی 0-1-0-5-1-3-8-8-8. د خدای په امان.
انو مې بلادن زله کلاس افلا بلوچستان پاکستان ز خبر کوم. نن سوموار ورځ د پاکستان په د سار په اته نه بجو باندې تاسو کې برانولي چې دا یو کوز ده. زما یو کلاس افلا یو څلور نزل شل کاله مخه ورته دي چې نن نو کې بلادوي سار پاس دا خبره کړ دی چې په کندهار کې د وسوسه یو کلاس افلا یو کار کوي چې هغه نزل شل کاله کوي د لیدو په کندهار کې. نو یو کچې تاسو ټلیفون نمبر یو مرته په دا د باندې نمبر اچن کې یا راځي چې موږ سره د راکې نمبر راځي چې موږ لا و سره خبره وکړو. یو جهان مننه.
محترمه دوست، تاسو چې د کوم پیغام په اړه ویلې د اوس لپاره زموږ په آرشیف کې نسته، هڅه به وکړو چې که پیدا سي په نور خبرونو کې به بیا نشر کړو. بل اوریدونکو ته ورځو.
السلام علیکم، یو نفر د خندق په ولسوالۍ کې د دشي په ولسوالۍ کې زما معلومات لرم د کلات د خوادي او مل رازما د خوننی زی د پلان نه ځانه ده. که دغه هر ورور په دې معلومات غواړي 0-0-0
دروازیا سلرویشت وشویت بند جاری کرا سر ونیسی. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا آزادی راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زما نوم محمد نبی په عبدالله په نامه باندې یو هلک پیدا شوی دی. د پلار نوم یې پتی محمد دی. په کام زوری که څوک زما راوري ما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي. 0795-220-1728. سلام و احترام.
بالی السلام علیکم. د سراد ولایت د ناردری د ولسوالۍ د سرپلی کې چې د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته سلامونه وایم. زموږ په منطقه کې یو سړی دی چې لږ عصابي هم دی او بیا عملي عمل هم لري. دلته دا څلور کاله مخکې معلوم شوی دی. اوس په دا منطقه کې دی چې دی یو عصابي تکلیف هم لري. دی چې زموږ پوښتنه وکړو موږ وایي ته د کوم ځای یې. دی راته وایي یوه وایي زه د اسلام کلا د خوایم. بیا راته وایي د هغه د فیراد ولایت د منطقي اطراف نوم یې زده کړی وي. زه د هغه فیراد ولایت یم. که د هر ورور وي کله ځان د غه په نامه وایي جمعه خان په نامه وایي پارسي وایي پارسي میراني ده او کله بیا وایي وایي زه اماد نومېږم اماد نو موږ د ده څه دا پوښتنه وکړله او ده وویل چې زما د یوې خور نوم طلا ده. مثلا که دغه ورور د هر چا وي دی په دا نه پوهېږي سابحاله سړی دي. را دوی ازادۍ ته چې زنګ ووهي زموږ سره په تماس کې چې بس موږ د ده لمبر اخو د هغه را دوی ازادۍ سره. دوی وایي وایي زه د هرات اسلام کلا د خوا دغه یو مظلوم سړی دي. زموږ خو بالا سر نه ورسره خلاصېږي. نو بس را دوی ازادۍ ته چې زنګ ووهي بیا دوی موږ لمبر واخو. نو مثلا زموږ لمبر خو خپله بیا کار نه کوي. خیر بیا که ده زنګ ووهي موږ د لمبر واخو بیا به زنګ ورته ووه. سلام په احترام. بس مننه.
السلام علیکم. زه بخښنه د کندهار ولایت د دامن ولسوالۍ څخه خبرې کوم. احمد الله په نامه د معصوم زوی چې وایي د خروار د ولسوالۍ اوسېدونکی هغه قربان زنګونه راویل چې بیا ما ورته وویل چې غلجت هم درلېږلی ده. هغه بېرته د لیا راغلی ده. نو هیله ده په شماره باندې زنګ راته ووایي. صفر اویا اته اتیا دوه دېرش یو سل اته اتیا صفر اووه صفر اته اته درې دوه یو اته اته. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه عبدالعزیز ما د ورور په ولایت کښې یم. هغه د جبار ستار په نامه چې دغه کوم چا زنګ وهلی دي د هغه چې دا زما شمېره ورکول شي ښه به یې زه بیا ما سره نیسم.
سلامونه احترامات. صفت الله کانواله ما د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د کان ښایسته کریې نه. زه یو سړی په اړه معلومات لرم چې تقریبا شپږ اووه کاله کېږي چې زموږ سره کار کوي. دی وایي چې زه د کوزي پښتونخوا د چارسدې اوسېدونکی یم. خپل نوم موسا ښایي او څوک ورته زړګی وایي بعضې خلک. که هر څوک د ده په اړه تب و تلاش کوي نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. زه کولی شم چې پوره معلومات ورکړم. زما سره په دلته کار کوي. زما د ټلیفون شمېره ده 0093-9-94-309-8. مننه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم. نوم مې شرافت دی. دلته یو سپین ږیری بابا ده سره یو 500 کالو به وي. او وایي چې پنځه ویشت کلي ویشت یاد پسې تقریبا ډېر کاله مې کېږي چې د کوره راوتلی یم. او په کراچۍ کښې ډېر وخت تلی. اوس راغلی په کندهار کښې دلته اوسېږي. نوم یې عبدالستار. د پلار نوم یې عبدالجبار او د سنچایق د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که د هر چا خپلوان یې معلومات یې غواړي نو ما ته دې په دې شمېره زنګ ووهي 0325-8-15-15. وسلام په احترام.
هلو السلام علیکم. خبرې کوم. دلته د جان محمد په نامه یو سړی تقریبا د شل کاله کېږي چې ورک دی. کله وایي زه د کلاسیپلا یم. کله وایي وایي زه دغه یم د کندهار یم. کله وایي د هلمند یم. او د مخ دوه غاښونه دی غټ غټ دی. په کراچي کښې په دغه په جاوید سره تقریبا اته کاله کار کړی دی. ما چې پوښتنه ځینې کړې دی دی د کلاسیپلا یم. کوم کاکر یم. هر ځای هم وایي چې زه کاکر یم. نو زه دغه څوک د هر چا کې قریب ورکې تقریبا دی وایي چې زه د خلکو چې ما پوښتنې کړې دي د شل 15 کاله کې د چا سره سره دي. هغه اوس واده ورکوي. دا اوس جلا شوی دي. نو ته کولی شې چې زما سره په دغه نمبر باندې یا په د فیسبوک څوک لري دغه زما سره په دغه باندې اړیکه ونیسي. عصمت عاصم سمات عصیم بانی ما پل تکم دا تصویر بیا دا شیر کوم اب چوک چو غایی دا تصویر بیا دا شیر کوم بیا دید ما سر رابطه ویسی آوانه نمبر سپر وساوه وساوه یل تلویش شپر ساوه اتاتیا پاکستانه بار 0304 تنتیس بایی 0808 دا از ما نمبر نمی تی کولای زکر داغ نمبر نمی لیا دلا بیا پا داغ آیدی بانی ما سر آل ونسی داغ تصویر بیا دا شیر کوم دا چا چ
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420221211415.
دوستانو زموږ د پیغام سپټون کې د ستاسو مېرم واوریدل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغام نه راوستوي. اوس په الله خو دوستانو واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم د جمال الدین د خوشتې پیډ ولسوالۍ د جاول جان د ولایت خبره کوم. زموږ یو د اقازو په نامه د ایسای جان په دې لاس کله نیت للی د کندوز د ولایت څخه د کور وتلې ورک دی چې د اختر اقازو د شینالا د بازګل د دیو ورور د نادر بادر کادر د دیو وا د اقازو دی. نو دا 15 کاله کیږي چې ورک دی. تللی د دغه دشتیا چې ولو پر دښته وتلی دی. بالا د خور د کور ته راغلی او د خور د کوره تللی مخ پر کور باندې بالا بیا درکه څه هر چا د چاپات په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي. یو جهان مننه 5000 افغانۍ شیرینی ده. وسلام.
السلام علیکم. پیغام داری ورور چې زما د امازي ورک شوی دی. 20 کاله کیږي. امیر محمد سردار محمد زیری په جنگ کې ورک شوی دی. او دا چار څونه پیسې غواړي زور کوم. او دغه ورور چې دغه معلومات خامخا زما پیغام خامخا ثبت کړي.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته ډېر سلامونه وایم. زما یو زوی دا شپږو میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی عصبي تکلیف لري. او زه د جلال آباد نه خبرې کوم. محمد عمر مې نوم دی. د زوی نوم مې سعد عمر دی. او بس کورې بچیانې دي او شپږ دېرش کلن دی. بس ډېر پر ناکلار یو. موږ چا لیدلی ورسره یو خو ژمی دی. ساړه دي لږ دې ګرم وساتي. زه هر څومره مصرف چې پې وکړي زه یې تاوان ورکوم. او بل بس ما ته دې په دغه لمبر باندې زنګ ووهي که تکلیف ورته نه وي 0 4 4 9 5 3 0 3. بیا دا لمبر بیا ما 0 4 4 9 5 3 0 3. والسلام. خدای دې ډیر خیرونه درکې. دغه راته دغه اعلان راته نشر کړي. خو
بلې. السلام علیکم. زه روزی محمد اخلاقی هم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. فلحال ستاسو سره د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ د فساد سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما دوه عزیزان دي. د یم ورور دی او یو میاخشه دی. اخشه می سردار محمد نمیشه. د پلار نومی سروار دی. او د ورور می ګل احمد نمیشه. د پلار نومی محمد غوث کادی. او د ګل احمد ورونه دی ار یو لکه فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روزی محمد. او د سردار محمد ورونه دی لکه ولی جان او سید نبی. نو که هر چاته معلومات یو ځای مړه پیدا شوي یو ځای بنجان یا په مابس کې یا مې د خپل راشه خبرې یو بل شلدلي. دا دوه کال درې میاشتې کېږي د کوره نه درکه شوي. د ټلیفون په همدې شمېره د زنګ ووي 0022210 05 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0022210 صفر و صفر دو دو یو صفر نه اته پنځه نور وخت نه ځای کوم خدای پامان.
اور السلام علیکم آزادی رادیو ته جماعت پیغام د اتکان کیږي سورارم ورک د کارچا ته معلومات وی په دغه شمیره د موږ ته زنګ وی صفر او دو یو یو نه شپږ اته صفر دو شپږ.
السلام علیکم زه عبدالنعتی د زابل د ولایت د سوری د ولسوالۍ د مریضو د کلي څخه دا پیغام پرېږدم. زما یو وراره د عبدالرازق په نامه چې د اته میاشتې کېږي د خپله کوله مدراکه د کیچاته په هکله معلومات وي ما ته دې په دغه شمېره زنګ وي
صفر اووه سوه یو شپېته پنځوس شپږ پنځوس صفر اویا اته څلوېښت څلور اویا څلور سوه پنځه نوي.
زه د هلمند ولایت څخه زنګ درته وهم د ګرشت ولسوالۍ د نهر سراج تلوکوزو د شخص زما نوم بسم الله دی د بل ورور نوم عبدالباري دی د بل د اسلام احمد دی. زموږ یو ورور ورک دی دا دېرش کاله یا پنځه ویشت کاله کېږي چې ورک دی که چېرې یا د زما غږ خپل اوري او یا بل چاته معنا معلومات یې په دغه لمبر باندې دې زنګ راته ووایي. زما نوم دغه صفر و صفر څلور څلور و
السلام علیکم سید ولید هلمند ولایت څخه خبر درکوم. ولید قریب کې چې دا درې نیم کال کې چې ورک دی د سننا په نامه دی د سلام کنا دی سنجل ولسوالۍ د سلام کنا دی او که د هر چا سره وي یا په اړه معلومات لري یا دی یا نظر پلاوري نو په دغه شمېره کې مشورې کوي.
ہلو دادا دی ریڈیو کارتون کوریجن کو سلام علیکم معلومات
زما یو زوی دی د اجي په نامه دی دا شپږ کاله کېږي ورک دی. دا په شپږ کاله کښې م دا ګرد د دنیا پسې غوښتې ده نه پیدا کېږي. سړی د بادران دی له سوی ول ما په بادران کښې یو کال در مخ ول ما ولیدي اوس چې هر څه پسې وګرځي ژوند یو څه پیدا کولی ده. دغه اجي په هکله که عسکر دي که رایت دي که بندیان دي که هر څه کار لري د دغه اجي په هکله موږ ته معلومات راکړي. زیا مور یم بیخي پسې ستړي شوي یو د ملالم خون د کلي سورک دی وده زه د پلار مان درته وایم د کندهار د ښاره څه د پلار نوم یې معلم صاحب دی مترداتانو په شرم کښې کار کوي. د یوه نوم محمدي صاحب دی د ورور نوم یم د یوه له لالی دی د یوه له محمد ویس دی. د ټېلېفون شماره به درته وایم په دغه شماره که د دا ګور د بندیان یې که د رایت یې که عسکر یې کښې هل چې پیدا کړي د الله په برکت سره دغه راکي وده زه شماره درته وایم صفر و صفر اته یو دوه پنځه صفر نه درې. اوس فضام که د مور یمه که بېخي دا شپږ کاله دغه زما د غن پشکنه تاسو د ازادۍ راډیو په لمبر پسې ویلي دي د څو جمعې دغه که اعلان کړي ګوندې خدای خدای را پیدا کړي. وسلام
السلام علیکم زه شهزاده د کندهار څخه ټېلېفون کوم. زما زبا ګلالۍ زوی د اولس کاله دی راڅخه ورک دی دا یو کال کېږي په جلال آباد کښې د هجرت په نامه چې دا جګل زوی دی د دې سره یاد شوی دی دا یو کال کېږي چې راڅخه ورک دی. هر مسلمان ورور که نږدې یو څوک هېواد لري په دغه ټېلېفون کښې زما سره تماس ونیسي. صفر اووه صفر دوه اته شپږ صفر څلور پنځه پنځه صفر اووه صفر دوه اته شپږ صفر څلور پنځه پنځه په دغه لمبر کښې ما سره ټېلېفون ووایي چې خدای دې خیر ورکړي.
السلام علیکم زه له کندهار ولایت څخه خبر درسره کوم. زما دا مازی جمعه ګل نیږ دا درې میاشت د کوره وطنې سیدرې پلار یا کار نشي کولی. ډېر خبره ده په دغه شمېره دي موږ ته معلومات راکړي چې هر ځای وي هر مسلمان ورور سره یې 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دې هیله چې د ټولو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا او خپلو کورنیو ته بیرته ورسیږي. د دې خپرونې وخت هم پوره سو. تر بلې خپرونې او نورو پیغامونو مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کب په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.